ستړي مشي دا مشال ریو دې د دولس بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دوریوال کاکړ او تکنیکی ملګری کرام مسکنجار نه کې هلیو سلامونه مني د نړیوالو پلټونکو جرنلستانو لخوا هغه راپور چې د پندورا باکس په نوم نومیږي په کې د ډیرو پاکستانی وګړو سیاستوالو نومونه هم شته دا غي پاړه عمران خان ویلي چې پلټنه وکيږي دا د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سمیز مطالب را سره هم شته خو له هر څه مخکې خبرونه د بوریوال کاکړ
نمړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي حکومت به د هغو ټولو پاکستانی وګړو په اړه پلټنې کوي چې نمونه یې په پندورا اسنادو کې په یاد شوی دی په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي لمړنۍ معلومات څرګندوي چې په کابل کې پرونی 14 شای له داعش سره تړلو کړی وي او سعودي عرب په خلای کړی دی چې 13 میاشتې په لمړی ځل د ایران لنوي حکومت سره مخامخ خبرې کړي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي حکومت به د هغو ټولو پاکستانی وګړو په اړه پلټنې کوي چې نمونه یې په پندورا اسنادو کې یاد شوی دی عمران خان دا خبره د اکتوبر پر 3 مله هغه وروسته پر ټویټر ولیکله چې د پندورا پیپرز په نامه اسنادو کې د نړۍ د لوی شمیر خلکو بهر ملکی کمپنۍ په ډاګه شوی عمران خان لیکلي چې په دې اسنادو کې پر کومو پاکستانی وګړو درغلي ثابت شوی نو پر ضد به قانوني کاروایی کوي رپورټونه وایي چې په دې کې د عمران خان د ګوند تحریک انصاف د مهم کسانو په ګډون تر 900 زیات پاکستانی وګړي شامل دي په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي لمړنۍ معلومات څرګندوي چې په کابل کې پرونی 14 شای له دای سره تړلو کړیو کړی وي د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد بیګا مشال رړي ته ویل چې دوی د داعش ډلې درې غړي نیولي او پلټنې روانې دي
دا پیخمغ غندو دا جنایتو جنایتکاران او فطرګر ډلې سي افغانستان آرام ته نه پریدي او هڅه کوي چې دلته د فتنې اور بل وساتي بیل کوم دلیل او مشروعیت څخه دا موږ په کرکه محکومو او مخه به نیسو موږ تحقیقات جریان لري وسم درې کسان د دوی نیول سوي دي او تحقیقات ځنې روان دي
په کابل کې ادګه جمعه ته نږدې په پرونی 14 کې دوه تنه وجلسوي او درې ټپي سوي او چای زموري نه منلي طالبانو په ټول افغانستان کې د بی اسنادو موټرو او وسلو پر خرڅولو او وغښتلو بندیز لګولې دي د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د اکتوبر پر 3 په خبر پاڼه کې ویلي چې تر بل امر پورې د بی اسنادو موټرو او وسلو پر خرڅولو او وغښتلو بندیز دی په خبر پاڼه کې د هیواد په ټولو ولایتونو کې امنیتي ادارو ته امر شوی چې د دې چارې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي خبر پاڼه زیاتوي کله چې طالبان واک ته ورسېدل نو د غیر مسؤوله وسلوالو لخوا له یو شمیر حکومتي ادارو وسلې او موټر ایستل شوي او هڅه کیږي چې خرڅ کړل شي سعودي عرب د اکتوبر پر 3 پخلی کړی دی چې 13 میاشتې په لومړی ځل د ایران له نوي حکومت سره د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو تر سره کړی دی د روان کال په سر کې د پیلسوي هغه بهیر برخه ده چې په خلیج کې د دې دوو سنی او شیعه مسلمان کوتونو ترمنځ تاوتریخوالی کم کړل سي د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود ویلي چې د خبرې اترې د سپتمبر پر 18 سوي دي خو هغه دا نه دی ویلي چې چیرې تر سره سوي دي سعودي عرب او ایران له کلون رئیسی په سیمه ایزو شخړو او د شام لبنان او عراق په سیاسي مسلو کې د یو بل مخالف غاړو ملاتړ دي سعودي عرب له 2015 کال رئیسی په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثی اغیانو پر ضد د جنگیدونکو عرب اتحاد مشري کوي او وروستۍ خبر د لوبو د افغانستان د کرکټ بورډ وای ډیر زر به فیصله وسی چې افغان کرکټ لوبډله به تر کوم بیرغ لاندې په نړیوال کپ کې برخه اخلي د خبره د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست مشر عزیز الله فضلی د اکتوبر پر 3 مشال رادیو ته په امریکا کې وکړه دوی افغان ملي لوبډله به په متحده عرب اماراتو کې د شلاوریز نړیوال کپ لپاره د اکتوبر پر 1 له کابل روانېږي دا نړیوال کپ د اکتوبر پر 12 پیلېږي او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړی سیالۍ به د اکتوبر پر 15 وي د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول د دې خبرونه پیل کو او په دې روانه خبرونه کې به دا موضوعات وره د پندورا بکس اسناد پاړه باندې بحال درکو. خو د دې ترڅنګ د جنوبي وزیرستان مسید وایي چې پانګورډا افغانستان ته وزیر پرې خودل کیږي او دوی نه
کیم وانا امدزای وزیر قبایل دی دغه افغانستان ته تلای رو تلای شي. خو ډیر د افسوس خبره ده چې د جنوبي وزیرستان چې کیم مسید قبایل دی هغه حکومت نه پریږدي.
په کورما کې د تیرو درې ورځو نه بجلی نشته خو حکومت یې هیڅ غم نه خوري.
یره د هفتې ورځې مازیګر نه بجلی تللی دی او مکمل اتوار ورځ نن د پیر شپه ده او ډیر ټایم شو چې بجلی نشته ده. د اوبو مسالې دي.
د افغانستان د کرکټ سرپرست مشر عزیز الله فضلی وای په موجوده لوبډله کې تجربه کار لوبغاړي زکه شامل کړي.
د نړیوال جام یو غټ ایونت دی او غټ سیالي دی د غټ ټیمونو سره. نو په کار دا دی چې یو نیم هغه لوبغاړي چې پر پام سیم سوي او په ځمن کې تجربه ولري انټرنیشنل کرکټ ډیر کړی وي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شي. د خبرونې پیل کو د سر راپور ته ورزو. د پاکستان وزیر اعظم اعلان کړی چې په پینډورا اسنادو کې د یادو شو ټولو پاکستانی وګړو خلاف به پلټنې کوي. عمران خان ویلي چې په دې اسنادو کې پر کومو پاکستانی وګړو درغلۍ ثابت شوي نو پر ضد به یې قانوني کاروایي کوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په اسلام آباد کې زموږ له همکار طاهر خان څخه د دې موضوع تفصیل اختلې ده. نو طاهر خان وایي
نو د وی چې د چا نمونه په دغه اسنادو کې راغلي دي نو یو خو به د حکومت د هغوی خلاف تحقیقات یا پلټنې کوي او کدا ثابت شول چې هغوی ناقانونه توګه یا ټیکس غلا کړی دي یا کرپشن کړی دي فساد کړی دي نو د هغوی خلاف به ګامونه هم واخلي. تا ته په ټویټ کې کړی دي او دغه خبره به تام کړی ده چې لکه نړۍ ته هم چې کوم مالدار هیوادونه دي هغوی باید سره دغه کرپشن یا بهر ته پیسې په ناقانونه توګه منتقل کېدو دا غي ته هم دغه رنګ توجه کی څنګه چې د ویل چې کوم هغه ماحولیاتی تبدیلی یا بدلون دې څنګه چې دغه موضوع ته دنیا متوجه کیږي نو چې دې ته متوجه شي. او بیا هغه نور دغه خبره هم کړی چې مالدار هیوادونه دغه مخ
مرکزی
کابینه فائنانس منسٹر دی د مالیه وزیر دی شوکت ترین دی بل مونس الہی دی چې دا پروج الہی زوی دی. مونس الہی هم په مرکزی کابینه کې وزیر دی او دا مسلم لیگ کاف چې دا پی ٹی آئی دا اتحادیان دی او بل علیم خان دی عبدالعلیم خان دا عمران خان دی نزدې ملګریم دی دا په پنجاب کې سینئر وزیرم دی دغرنګ شرجیل میمن نوم راغلی دا پیپلس پارٹی یو مشر دی. خسرو بختیار هم په کابینه کې دی خو دا ضرور نوم راغلی دی چې دم به هر کپنی دا او د دوه ورور بیا دلته ویل کیږي په دغه اسناد کې هم چې دا د خسرو بختیار چې کوم رور دی نو دواړه په کاروبار کې شریک دي. بل بیا به کار مسعود دی دا د عمران خان سمو دولان دی رد مشاور پاتې شوی دی په اقتصادي امور باندې رد رزوی د کپنه خبره شوی چې بهر دا دغه رنګ راجان در پرویز دا په خوانی وزیر مسلم لیگ نون کې اوس دا پی ٹی آئی یو مشر دی د ده هم راغلی دغه رنګ مسلم لیگ نون اساق دار د زوی نوم راغلی دی چې دا هم بهر کپنی دا او دې سره سره د زنی د پخوانی فوجانو جنرالانو داغي د کورنۍ نومونم دي د پاکستان د هوایی ځواکونو د پاکستان ایئر فورس یو پخوانی مشر داغه د کورنۍ ذکر زنی د میډیا مشران مالکان هم.
طاهر خان صاحب چې کله د پاناما اسناد راغلی او دغه سی ورته خلک په ډاګه سوي چې بهر کمپنۍ لري هغه وخت عمران خان په حکومت کې نو په اپوزیشن کې او هغه ډیر احتجاجونه کړی او ډیر زوري لګولی او اوچ دی په حکومت کې دی او دغه سي اسناد په ډاګه سوي دي او ریپورتونه وایي د خپل ګوند او د کابینه خلک پکشي دي. اوس ستاسو په خیال پر هغه باندې څومره فشار دی؟
فشار خو به ضرور ذکر راځي چې دغه اسنادو کې دا لیکل شوی دی چې د عمران خان غیر شاپیره چې خلک دي ملګری دي نو داغې نمونه په دې اسنادو کې راغلي دي. دغه د پروسې امتحان هم دی لیکن اوس هغه څنګه اعلان وکړ چې دی به ضرور دغه پلټنې هم کوي د هغې خلاف به ګامونه اخلي. نو دا هم د فشار نتیجه ښکاري ځکه دلته اوس لوی بحث شروع شوی دی پاکستان کې چې کله دا نمونه افشا شول دا نمونه په دغه اسنادو کې په دغه رپورټ کې راغلي دي. لیکن دلته یو خبره صرف کومه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د پاناما لیکس عمدغه رنګ یو رپورټ و په هغې کې خو ځینې نمونه وو چې په لکه نواز شریف ته د هغې په بنیاد باندې هغه نئے حلم شو هغه د حکومت لرم کړی شو هغه د پارټۍ د مشران لرم کړی شو هغه ته بیا د بند د کیس سزا هم ورکړی شوه. لیکن په هغې کې ډېر ګڼ شمېر نور هم پاکستانیان وو هغې کې تاجران وو هغې کې نور بانفوزه خلک وو لیکن د هغې خلاف نه خو چا نه هغه وخت حکومت نہ سپریم کورٹ نہ ادارو نہ بلچا نہ بیا عمران خان دا درې کاله چې پورا شو د حکومت اچا دا غي خلکو خلاف یا ګامنر سیماسوا د نواز شریف نه چې هغه سپریم کورٹ ته چې کله رجوع شو نه غي بیا فیصله وکړ. دا هم یو سوال پروت دی چې دا لو خلاف هم ده شوی نو دلته هم شکونه موجود وي ځکه ځنه وخت کې یک نږدې په پارټیانو کې هم وي نو هغې ته بیا هغه رنګې د هغې خلاف ګامونه نه اخیستل کېږي. لیکن چونکې عمران خان اوس ویلي دي د پاکستان خلک به انتظار هم کوي چې آیا عمران خان به د خپلو نږدې ملګرو خلاف به ګامونه واخلي او که څنګه.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې اردو جنوبي وزیرستان ته د جنوبي وزیرستان مسجدو له حکومت غوښتي چې ورته د پانګور ډا د تګ راتګ اجازه ورکړي. دوی وایي له یوې مودې راهیسې ورباندې افغانستان ته پر تګ بندیز ده. د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ نماینده مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته وویل چې په مسجد قوم افغانستان ته د تګ بندیز لګولی دی غندنې وړ دی او حکومت دې دا بندیز زر لرې کړي. خو د سویلي وزیرستان پولیسو مشر خانزه محمد مشال ته وویل چې په مسجد کوم دی انګور اډې په لار افغانستان ته تګ راتګ بندیز د امنیتي وجوهاتو له وجې لګېدلی. تفصیل د اشتیاق مسجد پر راپور.
د سویلي وزیرستان مقامی انتظامیه په مسجد بنې د انګور اډا سرحدي دروازې په لار افغانستان ته د تګ راتګ بندیز لګولای دی. په دغې برعکس د سویلي وزیرستان سره تعلق لرونکی خبریال حمزه مسجد مشال رادیو ته وویل
جنوبي وزیرستان پاک افغان بارډر انګور اډا دی دلته صرف شکیم وڼه احمدزی وزیر قبایل دی دغه افغانستان ته تلای روتلای شي. خو ډېره د افسوس خبره د جنوبی وزیرستان چې کوم مسجد قبایل دی هغه حکومت نه پرېږدي نو انګور اډا ته حکومت نه پرېږدي اجازت نه ورکوي. افغانستان خو ډېره لرې خبره ده زه په دا نه پېښه یو ډیسټریکټ یو قبایل ته په یو نظر کسي حکومت بل قبایل ته په بل رنګ کسي مسجد افغانستان ته ها ټریډ ته نه پرېږدي موومنت ته نه پرېږدي د حکومت کدایې شیرا سیکورټی په وجوهات په وجه مش مسجد نه پرېږدي. عام پبلک چې کوم طالب سازو عام مسجد ته ورکوي دا
افغانستان تا د تاګ رو تاګ بندیز لګول د غندنې وړ دی.
داسې یو عمل چې امتیازي وي د یو قوم سره
داسې یو عمل چې هغه قوم زونو پردای مخصوصوي چې یاره میشو دغه ملک نه وي داسې قدم خو سره به مته نه پکور دي نه ټول مسجد ګرځي نه طالبان دي نه القاعده دي نه داعش دي نه د دا شاینا پیژني نو ټول مسجد په دې شین ولاول یا دا شاک به نه کول دا د مسجد کوم سره ظلم دی جوتای دی نو کومه ته پکور دي چې مسجد سره عربیا وکو چې کومه د نور څه سره وي.
مشال ریډیو چې په مسجد لګولای شوی بندیز په باراکښې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر خانزیب مومند سره تماس ونیولی. هغوی وویل
ما ته چې کوم انفارمیشن راغلی وو دغه د سیکورټي ایشو ده نو به زه ډسکس کړم ځکه چې ډېر ډیټیل راته پته نشته.
د سیفران پارلیماني سیکرټري اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د مسجد مشران د تریری درخواست سیفران ته جامع کی بیا دوی د دغې بندیز لګولې پښتنه وکړي.
قوم نه کوم دې کنه سنیټر شته دې د قوم نه په موجوده هغه کې کوم دې کمشنر شته دې د قوم نه غړ غړ افسران دي پر پی ټی ای ګورنمنت کې او دا د پی ټی ای سره تعلق ساتي قبل فرض دا سی یو ایشو وی هغه د پریټن فارم کې د جرګې په صورت کې د سلور کا سراشي اسلام آباد کې چې موږ یو وورو چې په کوم دې کې دا پریټن فارم کې موجود ده چې دلته پورا قوم انسټنت چې څومره بے ګناه خلک دې مخلص ایماندار پاکستانیان دي هغه په دې زبان دې متاثر دي د پالیسی د وجه یا د پی سلو د وجه یا د سر ظلم مجبر کیږي د دې دراش سٹیټ هغه ذمہوار چې حکم پی سلی کی چاغي سره کین او د دې لپاره موږ دا مسئله حل کو
د ماسیده سیمه مشرانو دا هم وویل چې په دوی د انګورډا په لیار افغانستان ته د تاګرو تاګ غیر قانوني بندیز دا زر ختم کړای شي. اشتیاق ماسید, مشال ریڈیو, ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
د کورمی قبایلی ضلع اوسیدونکو غوښتنه کوي چې بجلی دي ورته زرته در بحاله کړي. د اکتوبر په دویمه د علیزو په حدودو کې بارانونو او طوفان د بجلی تارونو ټاور راغورځولی او بجلی نشته. په دې اړه باندې تفصیل طارق اورګزی راکړي.
د کورمی اوسیدونکو د بجلی محکمې لا چارواکو غوښتلې چې بجلی دي ورته زرته زره بحال کړي, ولې چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د پړچنار احمد توري مشال لډیو ته ویلي تیر د هفته په مازیګر چې کله باران او سیلې راغله نو بجلی هم ځان سره بوتله چې تر اوسه بیا نه درغلي او زیاتوي. هغلته له دوه ورځو بجلی نشتوالي سخت په تکلیف کې اچولي.
یره د هفته ورځې مازیګر نه بجلی تلی ده او مکمل اتوار ورځ نن د پیر شپه ده نو ډیر ټایم شو چې بجلی نشته ده. د اوبو مسالې دي او چونکہ بجلی نوی دو بوم ڈر غٹ مسئلہ ای بجلی جان تو مسئلہ دے نو پر چنار دو گرد نواح ٹول چمر لکی دی او کے د دوه ورځې کیږي بجلی نشته.
د پړچنار یو بل اوسیدونکو مشتاق حسین رخشان وای کله هم هغلته برانونه اوشي او یا طوفان راشي نو بجلی ورته خراب کړي چې دغه صورتحال د دوی ژوند متاثر کړي.
کوم بجلی والا ترانسمیشن ترونه چې کومې استعمال شوې دی غاډر نه کیستی او دیگه چې کله بہت بارون روشی او طوفان روشی چې کله کم بیو ورځيږي نو ایمو بجلی بیا تقریبا افته فورې یا افته نه زیات ټیمه پورې دا بجلی مو څه ته کاټ وی. نو کله بجلی څه کاټ وی لازمی خبره ده ایمو کوم نظام زندگی هغه انتهایی زیات ونه متاثر وی. نو په کور خدا دې څه د دې لپاره د یو لای عمل څه کوم دې بهترین طریقې سره حکومت جوړ کی چې د مسله خاص تدارک وشي.
بلخوا د بجلی محکمې ځای مشر اس ډیو رحمت الله وای د بجلی پټی کې دوه کار روان دي خو چونکه هغلته د غرونو په سر ټاور را پریوتی دي نو په جوړېدو به لږ وخت لګيږي.
ټاور غرزول دي هغه چې جوړول غوړي ټیم غوړي غرونو کې راغلي دا غر سر ته سیمټ کې جوړول او میټیریل رسول او پلار سره جوړول ټیم غوړي په خبر نوم ټیم راغلي دي
په کورما کې د بجلی درې سټیشن دي چې ورته د بجلی یو لاین شپږ شپېته کوي او بل یو سل دوه درش ورغلی. که څه هم پر شپږ شپېته کوي لاین موجود د الیزو او سدې سرکلو بجلی د اتوار په ماښام بحال شوې خو پړچنار ګریس سټیشن ته ورغلی په یو سل دوه درش ترانسمیشن لاین له برمځایو تر خلاصو او تر منګل پورې د یوې غټې علاقې بجلی لا هم نشته. طارق ورک سے مشال ریڈیو پیښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي لومړني معلومات څرګندوي چې په کابل کې پرونی چاودنه خای له داعش سره تړلو کړیو کړی وي. په کابل کې عیدګاه جماعت ته نږدې دې چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپي شوي وو. چا تر اوسه دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. زموږ همکار شفیع الله ستانګری په دې اړه نور حال راکړي.
طالبانو ویلی خای د کابل پرونی چاودنه د داعش اړوندو کړو کړی وي. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د کابل عیدګاه جماعت مخته تر چاودنې څو ساعته وروسته ازادي راډیو ته وکړه.
رانوزم ما
اوس هم زموږ څېړنې روانې دي خو لومړني معلومات ښیي چې ښایي د داعش اړوند کړیو دا بری تر سره کړی وي. پرونی چاودنه د کابل د عیدګاه جماعت دروازې ته څیرمه داسې وخت وشو چې هلته د ذبیح الله مجاهد د مور د مړینې په مناسبت د فاتحې مراسم روان و. مجاهد ازادي راډیو ته ویل هغه د چاودنې له ځایه لیرې و او زیان نه دی وراوښتی خو د ارقامو له شریکولو پرته وویل چې په پیخه کې یو شمېر ملکی کسان مړه او ټپیان شوي.
انفجار او سید مغل ساحین لری وسو هم متاسفانه زموږ یو شمېر هیوادوال پکې شهیدان او ټپیان شول. دا پیخه موږ غندو د جنایتو جنایتکارانو فطرګری ډلې سي افغانستان آرام ته نه پرېږدي او هڅه کوي چې دلته د فتنې اور بل وساتي بې له کوم دلیل او مشروعیت څخه. دا موږ په کلکه محکوموو او مخه به نیسو. زموږ تحقیقات جریان لري، اوس هم درې کسان د دوی نیول سوي دي او تحقیقات ځینې روان دي.
تر دې وړاندې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند قاري سید خوستي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د عیدګاه جمعه دروازې ته څیرمه چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د کابل د اکثرو نورو خونړیو چاودنو په څیر د پرونی چاودنې مړي او ټپیان ایمرجنسي روغتون ته وړل شوي. مجاهد په دې پیښه کې د داعش د ښکېلتیا په اړه داسې وخت وغږېد چې چا تر اوسه د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی او داعش هم څه نه دي ویلي. مگر په دې وروستیو کې د طالبانو او داعش ترمنځ د زیاتېدونکي تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي. سیمه ییزو سرچینو راپور ورکړی چې طالبانو پرون په ننګرهار کې درې کسان له داعش سره د تړاو په تور اعدام کړي. د وژل شوو له ډلې د دوو مړي په جلال آباد ښار او د درېیم کس مړی په چپرهار کې زړول شوی و. تر دې وړاندې د طالبانو یو ویاند بلال کریمي اسوشیټد پریس ته ویلي طالب جنګیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید وکړ چې د دغې ډلې یو غړی ورواژه او څو نورې ونیول. طالبان د اګست 15 کابل ته ننوتل. پرونی حمله کابل ته د طالبانو له رسیدو وروسته دویمه خونړۍ حمله وه. د طالبانو د واکمنۍ په دویمه اونۍ کې د اګست 26 د کابل هوایي ډګر ته څیرمه خونړۍ چاودنه وشوه چې پکې څه باندې 170 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. دا خونړۍ برید کابل هوایي ډګر ته څیرمه هغه وخت وشو چې لسګونه زره کسان وغوښتل له افغانستانه ووځي او ټول د کابل هوایي ډګر شاوخوا ورټولو. د کابل د دې خونړۍ چاودنې مسؤلیت چې پکې ګڼو ښځو او ماشومانو ته مرګ ژوبله واوښته د داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست. داعش ډلې د خراسان څانګه په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې جوړه شوه او ډېر ژر د ننګرهار څو سیمو ته پراخه شوه. واک ته د طالبانو له رسېدو د مخه په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې هم د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي وو.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یونی م بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا پلور
پپاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
تاسو مشال لري دا وګي په خیبر قبایلی ضلع کې د پرمختیایي کارونو کمیټې وایي دا ځل قبایلی ضلع لپاره مختص شوی کلنۍ پرمختیایي پروګرام ای ڈی پی ټول روپۍ په تیرو نامکمل اسکیمونه لګوي. د دې کمیټې مشر وایي اوس په ضلع کې د پرمختیایي کارونو کمیټې په مشاورت کارونه ترسره کیږي. تفصیل فرهاد شنواری راکړي.
د خیبر ضلع د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین او د صوبایي سملې غړی محمد شفیق پردای مشال ریډیو ته وایي چې د قبایلي ضلعو سالانه پرمختیایي پروګرام ټولې روپۍ پخوانو روانو سکیمونو او پروژو لپاره بیل کړل شوي او نوي سکیمونه اوس د تیز عمل درآمد پروګرام یا ای آی پی نه کوي.
زمونږ ای ڈی پی وا هغه خو لکه پوره حصہ په زړو نامکمل شوی چې کم جاری سکیمونه دي په هغه باندې خرچ کیږي. دا د قبایلی ضلعو ټوټل 24 ارب روپے دي. د دینه علاوه په ای آی پی کې چې کم ایکسلریټډ پروګرام دی امپلیمنټیشن پروګرام په هغه کې زیاتر سکیمونه په امبریلا کې دي. کروڑ سیکټر ته مونږ وګورو نو 15 ارب روپے د قبایلی ضلعو د نوی روډ لپاره یې خښوی دي او 15 ارب روپے د زړو روډونو چې کم ناکاره شوی دي د غوی د مرمت لپاره یې خښوی دي. یی تقریبا 54 ارب روپے خو الډی وفاق او صوبې مختص کړی دي او چې کم په 100 اربو کې بقایا پورشن دی هغه په دی ای ڈی پی کې شامل دی او هغه وخت هم چې کم صوبو د مونږ سواده کړی و هغه انکاری دي. خو بیا لکه صوبه لګیا د وفاق سره چې یره مونږ ته دی دا ان اف سی ایوارډ نوشي ځکه د قبایلی ضلعو خلکو د رګبی او د آبادی په لحاظ باندې هم د 3% نه زیات حق رسیږي په ان اف سی وارد کې.
ایم پی ای محمد شفیق پردیپ خیبر ضلع کې د منظور شو پرمختیایي منصوبو په اړه وویل.
هغه کې یو د پیښور نه تر تورخمه پورې چې کوم ریلوی ټریک بحالی ده تقریبا 3 ارب روپے د هغې دپاره مختص کړي شوي دي، او وسرا وسرا چې کوم د شلمان ګریټر واټر سپلای سکیم دی هغې دپاره په 1000 روپے یخی شوي دي. وسرا د مونږ په باړې تحصیل کې 2 نوي ګریډونه، یو د تیرا میدان دپاره او یو په باړه کې باړه 2 گریڈ چې د باړې ګریډ ډیر زیات اوورلوډ وو، او د علاقې او د کارخانو ټوټل لوډ چې دی د هغه نه په 200 چند زیات وو. نو په باړه 2 گریڈ هم په دغه سالانه ترقیاتی پروګرام کې راغلی دی.
د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر زرغون شاه پرده وایي چې حکومت د پرمختیایي کارونو اعلانونه کوي خو بیا په هغې باندې عمل نه کیږي. نو په کار ده دا هر څه عملي کړل شي چې خلک ترې ګټې پورته کړي.
دلته ترقیاتی کارونه ډېر بوره حال دی، او هیڅ داسې په نظر نه راځي چې هغه عوامي خلک یې وستایو یا هغې نه فایده واخلي. بله دا چې دلته که تاسو وګورئ د جمرود نه تر ملاګوري پورې کوم روډ چې دی بدا باندې ډېره وسیع آبادی پرته ده. دا روډ باندې موږ څو ځله په دا خبره هم کړه، خو بهرحال اوسه پورې دوی هغه روډ باندې کار نه کیږي روان. د اوبو کومه مسله لکه سور کمر شو، علی مسجد شو، داسې نورې ملاګوري کې لینډ کوتل کې چې کوم د اوبو مشکلات دي نو هغه عام د چنه پټ نه دي. هغوی اوسه پورې هیڅ داسې اقدامات ونه کړی شول چې هغه عوامي خلک مطمئن وي او کار وشي.
په پخوانی فاټا کې د پولیټیکل ایجنټ څوکۍ ختمېدو نه پس په دې ځلي نظام کې په هر ضلع کې یو عوامي نماینده د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین ټاکل شوی، او په سیمه کې پرمختیایي کارونه ساری او وخت په وخت د ټولو ولسي ادارو غونډې رابلي، او دغه عوامي نمایندګان ادعا کوي چې اوس هلته د دوی په مشاورت باندې کارونه ترسره کیږي، غواړي ولس لپاره معیاري کارونه ترسره کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال ریډیو ته وګي. د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې د بیا اسناد او موټرو او وسلو په خرڅولو او اخیستو بندیز لګولې ده. طالبانو د حکومت دفاع وزارت د اکتوبر په 3مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تر بل امر پورې د بیا اسناد او موټرو او وسلو پر خرڅولو او اخیستلو بندیز ده. تفصیل په دې راپور کې
دغه اعلامیه چې رسنیو ته استول شوې پکې راغلي تر ثاني امر پورې په ټول افغانستان کې د بې اسناد وسلو نقلې وسایتو پیر او پلور بندې. د دې وزارت لوري په خبره شوې اعلامیه کې د غشان ټولو ولایتونو کې امنیتي ادارو ته امر شوی چې د دې چارې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوی لکه لنه چې طالبان وخت ورسېدل د غیر مسول وسلوالو لخوا له یو شمیر دولتي ادارو وسلې او موټر وستل شوی او هڅه کیږي چې وپلورل شي. په اعلامیه کې راغلی د محمد اشرفانی په مشرۍ د تیر حکومت لزینو چارواکو څخه دولتي موټر، وسلې او نور مهمات د تسلیمي په نوم اخیستل شوی، خو دغه وسایل او وسلې اړوند برخو ته نه دي رسیدلي او تسلیمونکي هڅه کوي چې دغه وسایل وپلوري. دا اعلامیه په داسې حال کې خبريږي چې لدی وړاندې خلکو هم رسنیو سره په خبرو ټولنیزو رسنیو کې د اندېښنه ښودلې و چې ټول دولتي وسایل بیت المال ته نه سپارل کیږي. د دوی بلاندې خنډا و چې ځینی پوزي وسایل په یو نوم موبایل نوم گاونډیو هیوادونه ته قاچاق کیږي. ان تر دې چې په دې تړاو ځینی انزورونه هم په ټولنیزو رسنوي کې راووتل او د خلکو تند خبرګونونه راوپارول، خو دغه انزورونه د وخت دقیقه څرګندوي نه کوله چې کله اخیستل شوی. له دې وړاندې د ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرفانی د واکمنۍ پر مهال هم د خلکو د امنیتي چارو د یو شمیر شونونکو لخوا د پوځي او دولتي وسایلو د پلور موضوع په وار وار مطرح شوی و، خو د وخت چارواکو دا ادعا رد کړې وي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د تاسو مشال ریډیو ته وګي درنګ سات کې پښتونخوا کې 12:30 بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز د بوروال کاکړ نه وو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی حکومت به د هغو ټولو پاکستانی وګړو په اړه پلټنه کوي چې نمونه یې په پندورا اسنادو کې یاد شوی دی. عمران خان دا خبره د اکتوبر پر 3 له هغه وروسته پر ټویټر ولیکل چې د پندورا پیپرز په نامه اسنادو کې د نړۍ د لوی شمیر خلکو په بهر ملکونو کې کمپنۍ پډاګه شوې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي لمړني معلومات څرګندوي چې په کابل کې پرونی 14 شای له داعش سره تړلو کړیو کړی وي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیګا مشال رډي تویل دوی د داعش ډلې درې غړي نیولي او پلټنی ورڅخه روان دي. طالبانو په ټول افغانستان کې د بیا اسنادو موټرو او وسلو پر خرڅولو او واخستو بندیز لګولې دي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د اکتوبر پر 3 په خبر پانه کې ویلي چې تربل امر پوری به دا بندیز وي. په خبر پانه کې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د امنیتي ادارو ته امر شوی چې د دې چارې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. سعودي عرب د اکتوبر پر 3 پخلی کړی دی چې 13 میاشتې په لومړي ځل د ایران له نوي حکومت سره د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو تر سره کړی. دا د روان کال په سر کې د پیلسوي هغه بهیر برخه ده چې په خلیج کې د دې دوو سنی او شیعه مسلمان قوتونو ترمنځ تاوتریخوالی کم کړل سي. د سعودي عرب د بهرنی چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود ویلي چې د خبرې اترې د سپتمبر پر 28 تر سره شوي خو هغه دانه دی ویلي چې چیرې شوی دی. اور ست خبر د لوبو د افغانستان د کرکټ بورډ وای ډیر زر با پریکړه وسی چې افغان کرکټ ملي لوبډله به تر کوم بیرغ لاندې په نړیوال کپ کې برخه اخلي. نړیوال کپ د اکتوبر پر 12 پیلېږي او افغانستان په خپل لومړی لوبه د اکتوبر پر 15 کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونو لنډیز درته بوروال کا کروندې کول او تاسو په موسیو بل راپور تر راغورځو ورجو خوستا د افغانستان د خوست ولایت د قلموال مینې په سیمه کې د یونیچیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ په مالی لګښت د نجونو او هلکانو لپاره د دوو ودانیو د جوړولو کار پیل شو. د یادو ودانیو ودانی دي چارې چې د 15 میاشتو په موده کې سره ترسیږي. په هر ودانۍ 3,00,000 اویا زره امریکایي ډالره لګښت راځي. په دې اړه تفصیل لخوستا نجیب الله لوخیر راکی.
د خوست د کډوالو په خارګوټي قلموال مینه کې لمخ کینجونو وهلکانو ته دوه وړې ودانې جوړې شوې. خود زده کوونکو د ډیرښت لکبله تر اوسه هم ډیر شمیر جنیا وهلکان په باد او باران او دلمر سوځنده ګرمۍ ته د باندې کینی او زده کړې کوي. همدې ارتیا ته پکتو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ په دې سیمه کې د نجونو او هلکانو لپاره د دوه نورو ودانیو د جوړولو کارونه پیل کړل. اکرو مؤسسه چې د ښوونځیو ودانیزې چارې په قرارداد اخیستي یو تن استازی مظفر شاه مشال راډیو ته وویل د ښوونځي بل جوړېدو وروسته پلمریز برېښنا هم سمبال شي.
دغه مکاتب د انیچار په مالی لګښمنی د قلموال مینې په الکانو مکتب کې او جنکو په مکتب کې دوه بیل بیل تعمیرونه جوړیږي چې په دې کې به میز او چوکۍ مکمل چې دا کم ضرورت د شاګردانو دی. په دې یو لابراتوار دی پکې یو پکې د کمپیوټر لیب دی او ورسره د اوبو د پاره د سولر سیستم په دغه مکتب د تعمیر کې شامل دی.
د قلموال مینې د نجونو او هلکانو په خوانځیو کې د نویو ودانیو د کار پیل ته سیموال هم خوښ دي او وایي چې په خو د دې خوانځي یو ځکهونکې په بیډیا کې مرته کې راستل. د یاد سیمې د ځوانانو شورا مشر علي شاه اماده په خپل خبرو کې د یونیسیف څخه مننه وکړه چې د دوی غوښتنه یې ومنله.
ډیر ضرورت و مزمږه شاګردان او مشمان به تل دل مارته ناستو مونږه کومه سیوره نه درلو دا کوم د سلوي ونه نه درلو دي دغه بیابان کې بناستو خوشبختانه چې هغه ضرورت را پښو دي نه مننه کو.
د قلموال مینې یو بل مشر ملک زرین وای دوی دومره وسنه لاره چې خپل ماشومان په خصوصي خوانځوي کې شامل کی او دلته بیا زده کوونکو لپاره سرپناه نه و نو لدې کبل ډیر په تکلیف وو.
دا مکتب چې نو موږ ډیر شند سره مخ مخ ملاب دي خوانځي په بارا کې د شاګردونو په بارا کې چې موږ سره دګین
نش وکړای چې هغه په نورو خواندای کې داخل کړي وای موږ مصارف کړي وای موږ دومره خواخو چې دا خواندای موږ ته جوړ شي د موږ ماشومان ټوله په آرام شو موږ ته پیدا ورسته ده.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکو د یونیسیار لخوا د پروژو د کار لپاره مننه وکړه. وی غوښتل چې نورې ورته پروژې هم عملی کړي. خوست ولی محمد نبی عمری ول دوی د بیا رغونې کارونو تلیوال دي او د پروژو پلی کېدو ته به هر ډول مناسب شرایط برابر کړي.
د چا په اصطلاح باندې مشاهده سره معلومه ده چې افغانان خصوصا دا متعلمین مکتبونه مدرسې دا ټول د دوی همکارۍ ته ضرورت لري او خدای دې وکړي چې خپل همکاري په دې کې ونس پمویس پمولي هم نه ده اضافه دې هم کوشش وکړي.
په خوست کې د محل په شاوخوا 1500 ښوونځیو کې څه د پاسه 300 ماشومان زده کړې کوي چې یو لک نجونې دي. د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته د اووم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو ښوونځي تر نامعلوم وخته رخصت شوي دي. خو نجونې په پرله پسې توګه د خپلو ښوونځیو د بیرته پرانستلو غوښتنه لري.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدن کو رائے ورکون کو د قطر د شورا مجلس په لومړی انتخاباتو کې ګډون وکړو. خو دوی په دغو انتخاباتو کې له شپږوش خزینه کاندیدانو څخه یو هم انتخاب نکړه. لدی ناهیلی کوونکی نتیجې ورسته هم قطری خزیوای چې دوی ندی کمزوري شوی. ملالای بشیر په دې اړه نور تفصیل ورکړي. دا انتخابات د اکتوبر په دویمه شوی.
په قطر کې د 1540 چوکۍ لرونکي شورا مجلس لپاره ډیر شغړې د انتخاباتو لاله ټاکل کیږي او 15 نور غړې د دې هواد امیر ټاکي. په قطر کې پر سیاسي ګوندونو بندیز دی. عائشه حمام الجسیم 95 کلنه ده. دا د نرسنګ په برخه کې مدیره ده او په دغه انتخاباتو کې د دوحه له مرخیه ولسوالۍ څخه ځان کاندید کړی وو. دې له قطري شذ غښتنه کړې چې خپل نظر باید ووایي او پراتلونکو کې پیاوړو شذینه کاندیدانو ته رای ورکړي. د رويټرز خبري اجانس تویلې دا لمړی ځل دی چې په قطر کې په سیاست کې شذ ته د برخه اخیستلو فرصت برابر شوی دی. جسیم ویل چې لکه نور شذ دی هم له یو شمیر نارینه او اوریدل چې شذ باید په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. خو دې په خپل رښتیا کې چې روغتیا ده پر پالیسي تمرکز کړي او غوښتل یې د کار او تقاعدي په برخه کې کارونه وکړي. قطر په دې ورستوي کې د شوزو د حقونو په برخه کې یو شمیر اصلاحات راوستل دي چې پکښې د شوزو په خپلواک توګه د موټر جواز تر لاسه کول هم شامل دي. خو د بشري حقونو ادارو پر دې هواد انتقاد کړي چې تر اوسه هم د شوزو لپاره د سرپرست سیستم لري. شدې د واده، سفر او امیدواري په برخه کې روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي لپاره لنارینه خپلوانو اجازه ته اړتیا لري. د بشری حقوقو نړیوال ادارې د روان کال په مارچ میاشت کې ویل کله چې په 2019 کال کې د قطر د سرپرستۍ د سیستم په اړه په مستعار نومونو ټویټونه وسول، د اکاونټ په 24 ساعتونو کې وټړل سو او د قطر د سایبری امنیت چارواکو لایوي شزي د یادو ټویټونو په اړه پلټنی وکړي. ګڼو شذینه کاندیدانو غوښتل چې په قطري ټولنه کې د هغو بهرنیو کسانو ادغام اسانه سي چې د دې هواد شذو ورسره ودونه کړی دي. د قطر شذې لکه په نورو خلیج هوادونو کې نسی کولای تابعیت خپل کوچنیانو ته انتقال کړي. په قطر کې یوازې یو شذ وزیر ده. حنان محمد الکواری د دې هواد د عامه روغتیا وزیر ده.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو ورغزو ته په ورغزو کې د تعلیم څنګه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو لپاره یو کمپاین پیل کړی. چارواکي وایي چې دا مهم لایوي میاشتې راهیسې روان دی او کور په کور ګرځېدلې او خلک هڅولي چې ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. د زلي د تعلیمي څنګه مشر فرید الله مسعود ویلي چې په تیرو دوه کلونو کې د داخل شو ماشومانو شمیر له 23000 څخه 15000 ته رسیدلی. نور حال تاریخ ورغزینه.
د تعلیم محکمې ضلع مشر فرید الله مسعود مشال لډیو ته پرون ویلي په ضلع کې تعلیم عامولو لپاره تر یو میاشت راهیسې یو شمېر د آگاهي پروګرامونه وکړل. بلدا چې استادانو کور په کور له ځایي اوسیدونکو سره خصوصي ملاقاتونه پیل کړي او اخیری هغلته په دغه موقع په سکولونو کې په خصوصي توګه د ماشومانو داخلولو اسان طریقه کار ته وړاندې کړي. فرید الله مسعود وایي په سیمه کې له تعلیم محروم ماشومان به په هر حال کې سکولونو ته راولي چې مستقبل یې روښانه شي او زیاتوي دا مهم به هغلته په ایمانداري او قومي جذبې سره سرته رسول وي چې له سکولونو بهر په زرګونو ماشومان تعلیمونه حاصل کړي.
کورونه آباد کې د قلم او د کتاب په ذریعہ د تعلیم تبدیلی راولای، هغه د امن تبدیلی راولای. لکه څنګه حجره جماعت په تاسو یو مقام ورکړی د سکولونو تم داسې مقام ورکړي.
چارواکي دا هم وايي په تیر دوو کلونو کې د 10 د کون کوشمه ل 2000 تر 15000 رسیدلې، خو بیا هم د سیمې په 1500 یو کم اتیا تعلیمي ادارو کې دا شمیره ډیره کمه ده او زیاتوي تر څو چې هغلته په هر سکول کې د کونکو د شمیر مقرره کوټا ورمرمره کړی نوی خپل حسینه پرېږدي. د چارواکي په خبره په مهم کې بره او رغزو د دوی په ترجیحاتو کې دا ولې چې یاد علاقه کې سکولونو ته د ماشومانو تلو شمیر د کوزي او رغزو په مقابل کې ډېر کم دی. بلخوا د ماموزو یو مدني فعال محمد الیاس وایي که څه هم په سکولونو کې د ماشومانو ورداخلولو مهم روان دی، خو دا هر څه به هله ګټور وي چې تعلیم محکمه دې په ضلع کې هغه خامیانې او کمې هم ورپوره کړي چې هغلته ورسره تعلیمي معیار لاندې پاتې دي.
حکومت ته پکار دي په دې سره د سکولونو معیار هم ټیک کی او چې کوم مړم سکولونه دي هغه دې پال کی. داسې ابدیانې دي چې 10-10, 12-12 هزار ابدیانې دي، وي کلی کلی ابدی ده، نو هلته سکولونه نشته او چې کوم سکولونه دي هغه ته د ماشومانو رسۍ نه کیږي او چې کوم ته رسۍ کیږي هغه کې د ټیچرانو او د استادانو کمې دي.
تر دې وروسته مو کله چې دا هر څه فرید الله مسعود مخې ته کې خودل، نو هغه وویل په ضلع کې د جنگونو اپوزي عملیاتو پر وخت شوی تر اویاو پورې د سکولونو ودانې بیا په جوړولو کار روان دی او زیاتې کړه په سکولونو کې د استادانو کمې ورپره کولو سره د تعلیم په لړ کې د سیمې زده کوونکو ته ورپېښې یو شمېر ستونزو د حل لپاره هم کوششونه روان کړي. فرید الله مسعود وایي په هر هغه خامی نظر ساتلی چې هغلته تعلیم خورولو په لاره کې ورته خنډ دی. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په افغانستان کې د طالبانو واکمنه اله هم کوم هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی. ل دې عمله په نړیوالو سیالو کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې د ګډون په اړه غنی اندېښنې او پوښتنې راپورته شوې. په دې اړه باندې زموږ همکار بشیر غواخ د افغانستان کرکټ بورډ د مشر حاجی عزیز الله فضلی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې افغان لوبډله کله د شلو ورځې نړیوال کرکټ لپاره متحده عربي اماراتو ته ځي. نو موړی وای
د افغانستان ملي لوبډله دلته تمریناتي کیمپ لري په پلازمینې کابل کې چې روزمره دوی خپل تمرینات کوي او بیا په خپل منځ کې سیالي هم سره لري. اووم تاریخ د اکتوبر به دوی د پلازمینې کابل نه قطر ته ځي او د قطر نه به بیا متحده امارات ځي. د کرکټ د بینی شورا د خوا څخه هم تیره ورځ موږ ته میسج راغی چې ستاسو د لوبغاړو ویزې او مسایل خلاص شوي دي.
فضلی صاحب، تاسو چې د نړیوال جام د پاره کم ټیم اعلان کړی دی، کوم لوبډله مو اعلان کړی، په دې کې ډیر هغه خلک بیا راوستل شوي دي، هغه لوبغاړي پخوانی چې خلکو فکر کاوه چې نور کریر ختم دی، د دې وجه څه و تاسو ولې دا راوستل؟ او تاسو نه ښکاري چې دا د ځینو ځوانانو حق خوړل دي، هغه ځوانان چې په دې وروستیو کې ښې لوبي کړي دي؟
که چیرې وګورو وسم ځوان لوبغاړي ډیر دي په لوبډله کې، خو البته که نور نړیوال لوبډلو جوړښت وګورو نو په اکثره لوبډلې کې هم بازي تجربه ناک لوبغاړي شته. ځکه تاسو معلومه ده نړیوال جام یو غټ ایونت دی او غټ سیالي دي د غټ ټیمونو سره، نو په کار دا دي چې یو نیم هغه لوبغاړي چې پر پامې سم صحیح وي او په زمن کې تجربه هم ولري، انټرنیشنل کرکټ یې ډیر کړی وي، هغه اړینه ده چې دغه نو ځوانانو سره وي.
فضلی صاحب، دغه سکواډ چې تاسو یادونه وکړه، دې باره کې راشد خان ویل چې تاسو هغه سره مشوره نه وکړي او د دې وجه نه هغه د کپتانۍ نه لاس په سر شو، به تاسو محمد نبی کپتان اعلان کړ، نو اوس د راشد خان څه حالت دی؟ هغه تاسو بیرته پخلا کړی دی که نه؟ بیا به د تیر جام غوندې بې اتفاقي په ټیم کې
هیڅ نه و، داسې د خفګان خبره نشته، دا خو معمولا یو طبیعي خبره ده. خامخا دا شی به راځي. تاسو د راشد خان سټیټمنټ ولیدی؟
فضلی صاحب، دغه د جنجالونو مسلې ته کرا شو، د راشد خان جنجال مو بیا د حکومت بدل شو، په افغانستان کې نظام بدل شو، دی ستاسو په د کرکټ بورډ باندې، د کرکټ لوبډلې باندې څومره اغېز کړی دی؟ اوس موږ ستاسو اکسونو کې وینو چې دا نوی د طالبانو بیرغ ستاسو خوا ته پروت دی، نو تاسو څه وایئ؟ موږ ته خو معلومات داسې رسېدلي دي چې کرکټ بورډ تاسو نه وضاحت غوښته دی چې تاسو به د کم ملي سرود او د کم ملي بیرغ لاندې لوبېږئ.
دا خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان کې واقعا هم یو تاولات راغله، مخکنی نظام لاړی، اوس نوی نظام دلته حاکم دی، نو د اوسنی حکومت د لوري موږ ته هیڅ نوه ستونزه نه ده جوړه سوې، بلکې د کرکټ اداره د هماغه تخنیکي خلکو سره ده، روزمره چارې په ډېره نورمال حالات کې روانې دي، هم د دنیا د بورډونو سره، هم د کرکټ د بینالمللي شورا د قوانینو مطابق او د کرکټ بورډ د اساسنامې مطابق زموږ هر څه نورمال روان دي، او د بیرغ یا د سرود موضوع چې ده هغه هم انشاءالله په یو دوه ورځو کې به فاینل شي.
نه فضلی صاحب، نو اوس په تاسو د کم بیرغ لاندې لوبېږئ؟ لکه دا خو صحیح ده چې معلوم به شي، خو تاسو اوس ټیم لیږئ، نو دا خو مخکې نه فیصله شوي چې کم بیرغ د لاندې به ځي، سرود به کمې وي؟ بل د ښځینه لوبډلې په باره کې راته ووایي، ځکه چې آسټرېلیا ټیم ویلې وو چې ښځو ته طالبان اجازه نه ورکوي لوبو دپاره، نو موږ چې د سړو سره هم لوبې نه کوو، په دې اړه څه وایي تاسو؟
دا به انشاءالله یو دوه ورځې کې فاینل شي، بیا به تاسو سره او د ټولو رسنیو سره شریکو انشاءالله. خزینه لوبغاړي پلان په افغانستان کې موجود دي، تقریبا 30 لوبغاړي هم د غرنګ د دوی روزونکي او هغه کمی خوندې چې په اداره کې کار کوي، نو نورمال هغه د دوی پروسه روانه ده. د تیرو 30 کالو کې هم زموږ د خزینه لوبډلو هم د هیواد نه بهر کم سفر نه دی کړی، نو موږ چې کله د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کاوه، د دغه شرط نه د افغانستان ملي لوبډله مستثنا وه، نو تر اوسه پورې د نوي حکومت څخه هم موږ ته داسې څه نه دي راغلي چې په دوی پر ورزش یا په دغه باندې کمبینډ یا پابندي لګېدلې، په هماغه نورمال حالات کې روان دي. د دې نه مخکې چې موږ لوبډله دلته واغو، خپل شری او افغاني لباس مراد کړی، هیڅ داسې څه به نه وي انشاءالله چې هغه د اسلام سره په ټکر کې وي یا غیر شرعي وي.
د پاکستان حکومت په تعلیمي ادارو کې ټولو ښوونکو تر 18 کلونو زیات عمر لرونکو زده کوونکو لپاره د کووېډ 19 واکسین لازمي کړی دی. خو د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د واکسینو په اړه اوازې خپرې شوې دي او ځینې خلک یې تاواني بولي، خو ډاکټران او د روغتیا نړیوال سازمان دا ټولې ګنګوسي ناسمې او له واقعیتونو او ساینسه لري بولي. پامیر ساحل په دې راپور کې له ډاکټرانو سره د کووېډ 19 واکسینو په اړه د خلکو غلط فهمي او اوازې څېړلې دي. را دي چې وورو د پامیر ساحل دا راپور.
د پاکستان حکومت د 2020 زیږیز کال د جولای په پای کې اعلان وکړ چې د ټولو ښوونځیو، کالجونو او پوهنتونونو استادان او لا 13 کلونو زیات عمر لرونکي زده کوونکي باید د کووېډ 19 ناروغۍ واکسین وکړي. د کورونا وایرس جهانی وبا د څار او کنټرول مرکز ویل چې هغه کسان به تعلیمي ادارو ته نه پرېږدي او نویو زده کوونکو ته به هم داخلي نه ورکوي چې واکسین شوي نه وي. له دې علاوه حکومت په کالجونو او پوهنتونونو کې زده کوونکو او استادانو ته د واکسیني ستنو لګولو اعلان هم وکړ. خو په داسې حال کې چې نړیوالو پوهانو، د روغتیا نړیوال سازمان WHO او حکومتونو کووېډ 19 واکسین خوندي او د وبا کنټرول لپاره اړین بللي، په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې لا هم د کووېډ 19 واکسینو په اړه غلط فهمي یا ناسم پوهاوی شته. په پاکستان او افغانستان کې تعلیمي یافته کسان هم د واکسینو په اړه د شکونو څرګندونه کوي. د 2020 زیږیز کال په فبروري کې د ناحکومتي ادارې ګیلپ د یوې نظر پوښتنې 50% ګډونوالو د کووېډ 19 ناروغۍ واکسین یو نړیوال سازش یا توطیه وبلله او ویل چې ځانونه ښایي واکسین نکړي. نظر پوښتنې دا هم وښوده چې خلک د واکسینو په اړه پر بیلابیلو ګونګوسو باور کوي او ځینې یې دا فکر هم کوي چې واکسین عمر لنډوي. همداراز د 2021 زیږیز کال د می په پای کې هندۍ خبری وپاڼې د وایر په خپل یو رپورت کې وویل چې د کابل ښار ځنو تعلیم یافته اوسیدونکو هم د واکسینو په اړه بیلابیلې غلط فهمۍ لرلې. په غلط فهمیو کې یو دا و چې د کورونا وایرس ناروغي واکسین د بې اولادۍ یا شنډوالي سبب کیږي. ځن نور بیا دا ناسم فکر لري چې واکسین د وجود د خلیو په ارسی یا میراثي موادو کې بدلون راولي، یا دا چې واکسین د زړه ناروغانو ته تاواني دی او یا زړه ته زیان رسوي، او یا هم په واکسینو کې موجود کیمیاوي مواد وجود زیانمنوي. ډاکتران او د روغتیا نړیوال سازمان څېړونکي دا ټولې اوازې ناسمې، له واقعیتونو او له ساينسي څېړنو لرې بولي. د روغتیا نړیوال سازمان د ګونګوسو او غلط فهمیو د لرې کولو لپاره ویډیوګانې او لیکنې خپروي او خلک هڅوي چې نه یوازې واکسین وکړي، بلکې د جهانی وبا د کنټرول لپاره احتیاطي لارښوونې عملي کړي، چې پکې د ماسک یا تنبوزک وهل، په صابون د لاسونو مینځل، د ګڼې ګوڼې نه جوړول او له یو بل مناسب واټن ساتل شامل دي. د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون د بیړنیو خدماتو څانګې ډاکټر محمد رؤوف د وړ وای خپل هم ځان واکسین کړي او خلکو ته هم وایي چې ټول واکسینونه خوندې وي.
بالکل مو واکسین لګولې دي چې سټیم پاکستان شاو اول واکسین سٹارټ شو، اول اول مورا غولې دي. واکسین هیڅ د خاصې د افیکټ نشته، بالکل واکسین برشه اثر حالت په می وي، او دا صرف دلته پاکستان شه نه بلکې دسمبر تر تمل کې نه دي، ایون پېښه د حالت په می ستان. او ده چې ګم واکسین مارکیټ ته روزي کنه هغه باندې بګایده کلینیکل ټرایل کې شي، او کلینیکل ټرایل او ریسرچ نه بعد چې کله دا بالکل لپاته ولګي چې آیا د دې داسې اجزا نشته چې کوم صحت
ډاکټر رؤوف وای واکسینونه هیڅ کله د عمر لنډېدو لامل نشي ګرځېدی، بلکې د وجود مدافعتي نظام پیاوړی کوي چې ورسره خلک اوږد او صحتمند ژوند تیروي. د ډبلیو ایچ او یو ډاکټره کیتھرین اوبراین هم ورته خبره کوي او وای د واکسینونو د جوړېدو عمل مسلسل څارل کیږي.
د واکسینز دټ وی هاف آر سیف واکسینز،
ټول واکسینونه محفوظ دي. په واکسینو کې شامل هر جز لومړی تر معاینو او آزموینو تیریږي چې موږ باوري کړو چې د انسانانو لپاره محفوظ دي. په واکسینو کې مختلف اجزاوي او موږ یې انسانانو ته تر ورکولو مخکې په ځناورو تجربه کوو او ګورو چې هغوی ته ستونزه خو نه پېښوي. چې کله موږ مطمئن شو نو بیا واکسینونه په لسګونه زره انسانانو تجربه کوو. خوندیتوب د هغو آزموینو تر ټولو مهمه برخه وي. د دې ترڅنګ په کارخانو کې د واکسینونو جوړېدل او د هغوی کیفیت مسلسل سارل کیږي. د واکسینو هر جز باید تر ټولو لوړ کیفیت ولري او باید د انسانانو لپاره خوندي وبلل شي.
د نړۍ په لسګونه هیوادونو کې شرکتونو د 2020 زیږیز کال په لومړیو میاشتو کې د کووید 19 واکسین د جوړولو هڅه پیل کړې او چې کله یې تیار کړل نو لومړی یې په ځناورو وازمویل. کله چې ساينس پوهان پوښول چې واکسین خوندي ول نو بیا یې په هغو انسانانو تجربه کړل چې ځانونه یې آزموینو ته وړاندې کړي ول. تر هغه وروسته حکومتونو او د روغتیا نړیوال سازمان یو شمیر واکسینونه د بیړني استعمال لپاره خوندي وبلل. د کووید 19 واکسینو په اړه بل غلط فهمي او ګونګوسه دا چې د دې پیچکاری او استنو لګول د شنډوالي لامل کیږي. خود ډبلیو ایچ او یو ډاکټره کیتھرین اوبراین وایي د کووید 19 په ګډون د نړۍ هیڅ واکسین د بې اولادۍ یا شنډوالي لامل نشی ګرځېدای.
The vaccines we give cannot cause infertility.
هغه واکسینونه چې خلک یې کوي د بې اولادۍ سبب نشي ګرځېدي. د هغه اوازا یا ګنګوسه دا چې د مختلفو واکسینونو په اړه خبره شوی او دا له حقیقت لرې خبره ده. دا سې هیڅ واکسین نشته چې د شنډوالي لامل شي.
There's no vaccine that causes infertility.
د اسلام آباد د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز یا پیمز روختون د خځو او ولادي څانګې ډاکټره شهلا مندوخیل هم وایي چې کووید 19 واکسین د وایرس ضد دي او د ماشومانو د پیدا کولو یا نه پیدا کولو له نظام سره هیڅ تړاو نه لري.
دا شی هیڅ نشته، دا خو ګوره دا انټي وایرل ویکسین دی. دې کې دا شی هیڅ نه کېږي، په دې چې نارمل بچی د شزه او د نارینه د دواړو یو لکه د سړي د پاره خپل یو ټیسټونه موږ ګورو چې هغه واقعي دا سیمنلایسز پورا دی او د خزه خپل سایکل وی نارمل سایکل وی چې هر میاشت ترازی او داغه فولیکل جوړیږي دا له دې سره تعلق خو نه لري. د واکسین هیڅ نقصان نشته بلکې فائدہ شته.
په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې دا اوازه هم خبره ده چې د کووېډ 19 واکسین د زړه ناروغانو ته ضرر رسوي او یا هم د روغو خلکو پر زړه ناوړه اغیز کوي. ډاکټر سمیع الله مروت د بنو په میډیکل کالج کې د زړه د ناروغۍ استاد دی او د بنو په ضلعي روغتون یا ډي ایچ کیو کې کار کوي. نوموړي مشال راډیو ته ویل چې ښځه یې هم ډاکټر ده او د دوی د کورنۍ ټولو غړو ځانونه واکسین کړي دي. ډاکټر مروت دا اوازه ناسمه بولي چې ګواکې د کووډ 19 ناروغۍ واکسین د زړه ناروغانو ته تاوان رسوي او یا د صحتمند خلکو زړه زیانمنوي.
کم یو سړی د زړه بیمار دی نو هغه ته دوباره د ټیک چانسز چې دي هغه 10 نه 14% پورې دي او کچې ته د واکسین نه څه خطرې هغه 1% نه کم ده. نو موږ وایو چې د خپل دی یو بل مرض نه 2% باندې خطرې کې ده او الټا کدی سړی ته کرونا مرض شي نو دا خطر الموست 50% پورې زیات شي چې دا مرض نه د څه پیچ ګیانې جوړ شي. د ساينس او د ډاکټري اصول دا ده چې یاره ویکسین مکمل سیف شي او دا د خلکو ته لګول شي.
ډاکټر سمیع الله مروت زیاتوي چې د زړه ټولو ناروغانو ته سپارښتنه کوي چې ځانونه له کووډ 19 ناروغۍ څخه د ژغورلو او له سختې ناروغۍ څخه د ساتلو لپاره واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا اوازه هم شته چې په نویو طریقو جوړ واکسین په انساني حجرو یا خلیو کې بدلون راولي چې د سازمان په وینا بالکل ناسمه خبره ده. د کووډ 19 دوه ډوله واکسین چې بایو انټیک او فایزر او ماډرنا شرکتونو جوړ کړي ورته میسنجر رایبو نیوکلیک اسید یا ایم آر این ای واکسین ویل کیږي. په انساني خلیو کې یو ډول میراثي مواد وي چې ډی اوکسی رایبو نیوکلیک اسید یا ډی این ای بلل کیږي. دا ډی این ای له یو نسل څخه بل ته ارسي ځانګړنې یا خصوصیات انتقالوي. په بل معنا د مور او پلار ډی این ای د ماشومانو د ویښتو، سترګو او پوستکي رنګ، د مخ، لاسونو او پښو جوړښت په ګډون ټول ارسي خصوصیتونه ټاکي. د روغتیا نړیوال سازمان د ډاکټر اوبراین په وینا ایم آر این ای واکسین یوازې انساني بدن ته لارښوونه کوي چې په وجود کې پروټین یا لحمیات جوړ کړي، مدافعتي نظام فعال کړي او په دې توګه خلک له کورونا وایرس ناروغۍ وژغوري. نوموړی وایي ایم آر این ای د واکسینو یو نوی تخنیک دی او په انساني بدن کې هیڅ ډول بدلون نه راولي.
دوه واکسینونه داسې دي چې ورته ایم آر این ای واکسین ویل کیږي. داسې هیڅ کله نشي کېدی چې ایم آر این ای د په ډی این ای بدل شي او داسې هیڅ لار نشته چې ایم آر این ای د انساني خلیو یا حجرو په ډی این ای کې بدلون وکړي. ایم آر این ای اصلا وجود ته لارښوونه کوي یا هدایت ورکوي. زیاتره واکسینونه داسې وي چې پکې یو پروټین وي او یا د هغو میکروبو یا جراثیمو یوه وړه برخه پکې وي چې موږ یې وجود ته داخلو چې د بدن مدافعتي نظام یې پر ضد اقدام وکړي او سړی له ناروغۍ محفوظ کړي. ایم آر این ای یو نوی طریقه ده. په دې کې بدن ته د پروټینو د داخلولو پر ځای ایم آر این ای ورکوو چې وجود ته لارښوونه وکړي چې د جراثیمو یوه وړه برخه جوړه کړي او بیا زموږ مدافعتي نظام یې پر ضد غبرګون وښيي.
د روغتیا نړیوال سازمان او څیړونکو په دې اند چې کورونا وایرس نا واکسین شوی خلک سخت ناروغول شي. همدا لامل دی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن د 2020 زیږیز کال د سپتمبر پر 9 په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووډ 19 ناروغۍ زیاتیدونکو پیښو کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. نوموړي په خپلو خبرو کې پر شاوخوا 80 میلیونو هغه امریکایانو انتقاد وکړ چې ځانونه نه دي واکسین کړي. د دې لامل دا دی چې په سپتمبر کې په امریکا کې په هغو خلکو کې د کووډ 19 ناروغۍ پیښې په روغتونونو کې بسترېدل او له ناروغۍ مړینې په زیاتېدو وې چې واکسین شوي نه ول. په پیښور کې ډاکټر محمد رؤوف دوړ هم وایي چې د لیډی ریډینګ روغتون د بیړنۍ او طبي خدماتو څنګه هر ورځ هغه مریضان بستروي چې واکسین شوي نه دي.
ټولې صوبې نه مریضونه ارسي ونن سب چې کووډ دور د 79 پیشنټ د کورونا ولرسي هغه چې مش کتلې دي چې میزا اورېزونا تقریبا 50 نه زیات داسې کسان داخله وي ایمرجنسی نه چې ته کورونا شوي. او بیا چې کله میزا ریسرچ وکړو میزا پاته تپوس نه وکړي هغه نه معلومات وکړي هغه چې سمره داسې بیمارو چې هغه ته داخلې شي او هغه ډېر سیریس وي هغه ټول هغه کسان وي چې چا ویکسین نه وي لګولي.
د چین حکومت د 2019 زیږیز کال په ډسمبر کې د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړ چې په ووهان کې نوی کورونا وایرس خپور شوی چې ګڼ کسان یې ناروغه کړي دي. دا وایرس د 2 میاشتو په موده کې د نړۍ تر شاوخوا هر هیواد ورسید او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال په مارچ کې جهانی وبایي حالت اعلان کړ. نوای کورونا وایرس د کووډ 19 په نوم ناروغي خپروي. د امریکا د جانز هاپکینز په هنتون له ارقامو سره سم د وایرس د 2020 زیږیز کال د اکتوبر تر لومړۍ پورې تر 213 میلیون زیات کسان ورجن کړي ول. کووډ 19 ناروغي تر همدې نیټې پورې تر 4.1 میلیون زیات کسان وژلي ول، خو تر 211 میلیون زیات کسان ورڅخه رغېدلي هم ول. تر اوسه په منظور شوی واکسینونو کې د جانسن جانسن شرکت له واکسینه پرته نور ټول هغه دوستنی یا خوراک لري چې خلکو ته ورکول کیږي. په هنتون زیاتوي چې د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې په نړۍ کې تر 6.2 ارب زیات خوراک او واکسین خلکو ته ورکړل شوی.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و باندې ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 03 شپږ 90